ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې ل ځای قومي مشرانو او چارواکو سره په لیدنو کې د ولایت د خې پاملرنې ژمنه کړې ده. د عراق په خپلواکې سیمې کردستان کې د راتلونکي یک شنبه په ورځ پارلماني انتخابات کیږي او د ترکیې ولسمشر نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره په ګڼو مسلو خبرې کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کې فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د غزنی له امنیتی چارواکو سره کتلی او په غزنی کې د اداري تشکیل د اصلاح خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن درې راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وايي افغانستان د وچکالۍ له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست د وژل شوي ژورنالیست د قتل په تور مشکوک کسان نیولې دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له شمیر غړو د مدني ټولنې له ځینې استادو او امنیتي چارواکو سره کتلې دي. غوی پر دې غېدلې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل بدل سي، په غزنی ښار کې روغتون جوړ سي، په غزنی کې امنیتي پوسټ او مرکزونه زیات شي او د په غزنی کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات وشي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. ملګرو ملتونو اټکل وکړ چې په دغه حمله کې به 200 ملکی وګړي وژل شوي وي. د غزنی ښار د بازازي بازار وسوځید او خلکو ته ډیر مالی تاوان ورسید. جمهور رئیس تر دې حمله وروسته هم غزنی ته تللی وو او هلته له خلکو سره ځینی اجمنی کړی و. د افغانستان د ولسمشر ویان د هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له خلکو سره د کړیو اجمنو د څارنې لپاره غزنی ته تللی.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلف اخشار سره ویني د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسي او د هغه وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي.
پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی وو درې راکټي حمله وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متره کې لګیدلی چیرته چې جمهور رئیس غنی خبرې کولې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي چې راکټ د غنی د ولسمشر غنی د خبرو له ځایه لري لګیدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې حملو کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې افغانستان سش کال د وچکالۍ او د بې ځایه سوو خلکو د ځای پر ځای کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
د ویله بشری اړخه افغانستان د سختي وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځای سوو کسانو لامل له سخت ماموریت سره مخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات د غذایی موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي او زموږ د هیواد دوه په درې برخې متاثره کړي دي. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر غیز لاندې دی او داسې ویر ده چې 1 میلیون وګړي به کډه کېدو ته اړ کړي. نو موږ سخت اړتیا لرو چې مرسته وشي.
Dire need to attend to their humanitarian need.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل نن له افغانستان سره د لشتلژه 240 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. پروګل خبریالان ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د حکومتي چارو پر شوالي، پر اقتصادي وده، ښاري پراختیا او په ولسوالیو کې د بنیادي پروژو په امریکا ولو باندې ولګیږي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایی دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي خبریالان ته وویل چې تا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان د تجاري مالونو د په صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیو چندان اغیز ونه کړي او لنډمهالی حل دی. د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولیم. د سلوواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ولیکل چې پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بیګناه انسانانو د قتل په تور مشکوک کسان نیولی دي. یان کوچاک تحقیقاتي رپورټونه جوړول. هغه د فبروري په میاشت کې په خپل کور کې د سلوواکیا پلازمین ته نږدې مړ وموندل سو. یان کوچاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا دواړه وویشت کلن وو. په سلوواکیا کې چارواکي په دې باور دي چې دې پیښې د کوچاک له کار سره تړاو درلود. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې پریکړه کړې وه چې فرانسې ته ولاړ سي او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې وه چې په یوه کلنه ویزه بېرته خپل هیواد ته ستون شي.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې اوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت ته تللی و. غزنی یو د ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د ولسمشر د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا به هم واوري چې دا افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د ملي امنیت سلاکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه، خو دغه انتخابات د بیزان یا تلی په 28مه نیټه نه ترسره کیږي. د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په درشل کې د کابل ښاروالۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د ښاروالۍ د اصولو سره سم خپل پوسټرونه او تبلیغات وکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د سیمې او نړۍ په اړه څو نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر پر مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه اوریدلې دي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری ازادي رډیو ته وویل چې د غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر تعقیب و څو هلته د روانو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې د ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شوی څو غزنی ته د لومړۍ درجه ولایت ټول امکانات برابر شي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه نور تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته په سفر کې د ولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې ترسره شوي کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلي غنی له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنی منظم امنیتي پلان ولري. ترسره کیدونکي عملیات په ښه او همغږي ډول ترسره او تر یوې واحدې قوماندې لاندې د عمل وکړي. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري هم د پنجشنبې په ورځ له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره واده کړی و چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیاتو سره اوري او لازم اقدامات به وسي او د هغه وعدو اکثره برخې تکمیلې شوي دي. جمهور رئیس د مختلفو اقشارو سره، د مدني ټولنې سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویم درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا
هغه کوم ژوند دې کړی په هغه کې هغه چې قانون رسېږي او څه پات هو هغه او تاسو دې ہدایت وکړو
لا ولسمشر سره په دغه سفر کې شمیر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګری وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینو راکټونو د لګیدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګیدلو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
دوستانو، له کابله رپورټ وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ته تللی ده، چې په غزنی کې نوموړي له چا سره لیدلی، کومې ژمنې له خلکو سره کړي، په دې اړه مو په رپورټ کې جزئیات واورېدل. خو غزنی ته هم ځو. زموږ بل خبریال حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې دی، دغلته د ولسمشر سفر له نږدې نه تعقیبوي. تاثیر صاحب، موږ له کابل نه رپورټ درلود او په هغې کې مو د هارون چخانسوري له خولې چې د ولسمشر بیان دی، د ولسمشر د سفر او لیدنو تن یو څه جزئیات ترلاسه کړل. تاسو راته ووایئ چې ولسمشر په نننی سفر کې په دغه لیدنو کتنو کې، خصوصا ستاسو هغه د تیر رپورټ نه راپدې خوا، څه مهم پیښ شوي دي او همدارنګه د غزنی وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه ګران همکار. تر اوسه پورې په غزنی کې د افغان ولسمشر تاسو کومه غونډه جوړه شوې ده؟ غونډه روانه ده. تر اوسه پورې لا دوی وینا نه ده کړې. ځینې مشرانو په دغه غونډه کې وینا وکړه، کثم تر اوسه پورې دوه وینانه ده کړې، خو د خلکو له دوه څخه په غزنی کې د امنیت او د غزنی ښار د کمربند جوړولو او د دې تر څنګ د غزنی اتلس ولسوالۍ چې مخکې آزادي راډیو اوربان یو راپور درلود، ځینې سکوت، ځینې لارې بندې او ځینې مرکزونه ښار سره ولسوي دي. په دې اړه ورڅخه غوښتنې وکړې او دوی هم په مخکې ناستو کې دې ته مثبت ځواب ویل چې موږ به د غزنی امنیتي کمربندونه او ستاسو دغه غوښتنې پر ځای کوو. پاتې سوه په ښار د راکټي بریدونو، په ښار باندې چې راکټي بریدونه کوي دي، په دې کې مرګوله نه ده اوښتي، برحال څه محلي زیانونه پکې اوښتي دي. د دې تر څنګ اوس په نو معلومیږي چې ولسمشر په خپله وینا کې چې اوس څو دقیقې وروسته به پیلېږي څه ووایي او کوم هغه د غزنی چې کومې هغه غوښتنې د خلکو هغې ته به دی څه ډول جواب ووایي.
ډیره زیاته مننه تاثیر صاحب. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره تماس نیسو او د ولسمشر د وینا جزئیات به له اورېدونکو سره شریکوو. مننه درنه کوو. کور مو ودان. دوستانو، زما بل همکار یوسف خان زدران د غزنی د یو پخواني والي موسی خان اکبرزاده سره د ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه، چې غزنی ته یې دغه سفر څومره اهمیت لري، د غزنی د خلکو ستونزو په اړه کې به څومره رول ولوبوي، په دې اړه مرکه کړي. او په سر کې موسی خان اکبرزاده چې د غزنی پخوانی والی وو، د غزنی په وضعیت او دغه ولایت ته د حکومت په پام لرنه کوي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې هم خلک مستحق دي، هم همیشه دی وړوکی افغانستان خطاب ورته کاوه، په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. و چې د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ ده، امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده، اول خو مننه، بیا مخکېني سفر کې چې وعدې کړې وې په ډېر تعصب سره چې هغه تطبیق شوي نه دي. غزنی زموږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و، کله چې د اسلامي ثقافت دوم مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي، اوله درجه ته په وخت کې لوړ شو، یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه کېدونه ورکول شوی دی.
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نومر کړ شو، اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي، د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې. دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه، هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل دی.
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي، په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وعده اوریدلې دي، وعده کمپاین وعده وي، خو په عمل کې بیا دې کم تطبیقېږي. او امیدوار یم چې دین هم دا امر کوي چې واوفوا بالعقود، کله دې چې وعده وکړه په هغه باندې وفا وکړه. امیدوار یم چې محترم رئیس جمهور څلوېښت میلیونه ډالر شاوخوا متضررینو ته مرسته اعلان کړې وه، هغه ورکول شي. د خلکو ټول دوکانونه وسوځېدل، هټۍ وسوځېدلې او خواب ناخوالو سره مخامخ شو. دا خو د افغانستان افتخار ده، امید واره مشه دا واده وخت د عمل کې دا واده تدقیق شي د غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواتر وادي او
په باندې وفانه کول به خلک ته نا امیدي نور هم اضافه کړي. بلې، اولی سپ د لمړي سفر نه تر دې د مشاهد شاوخه 2 میاشتې تیریږي او چې غزنی کې سخت جنگونه هم تیر شو، الته د امنیت په موضوع کې او په نورو برخو کې څه پرمختګ راغلی د غوادو مطابق؟ کنه پوخانه وضعیت او پوخانه شکل ده، اما صرف سفرونه دي کې کسم تاسو اشاره لګ ډیره ورته درودله، خو ما پټوله کوم مقایسه شي څه پرمختګ شته؟
زه فکر کوم چې سړی واضح خبرې وکړي، خبره سړی واضح وکړي، همیشه چې د محافظه‌کاري کې خبر پام دی خرابې دي، دې کې شک نشته چې امنیتي قوتونه تللي دي تر اوسه پورې په غزنی کې دي، او د غزنی د خاطر مرمندونه چې لازم دي تر اوسه پورې څومره ضرورت ده پاکستان چې د ما د معلوماتو مطابق عمره چې لازم ده کار نه ده سوی مسوالی چې سقوط شوي دي. زه په رئیس جمهور باندې غږ کوم چې یو ځای سقوط کېږي په امنیتي قوتونه باندې، خصوصا هغه ته د سلام نه چې کله چې یو ځای سقوط شي نورو سره خدای پاماني کوي. دلته د اشیا دپاره بېرته قدم وانخیستل شي، فکر کوم چې دا ناخوالې به یوارې بیا په غزنی باندې راشي.
دا غزنی پوخانه والی موسی خان اکبرزاده و چې غزنی ته د ولسمشر د ورستی سفر او همدارنګه په غزنی کې د شتو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
کابل خروالی وی د ولسی جرګی کاندیدان باید د خپل کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د خروالی لکړنلارې سره سم د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د کابل خروالی د کلتوري خدماتونو مرستيال شاپور صداقت د پنځشنبه پورې ازادي رادیو ته ول ک کاندیدان د خروالی د کړنلارې پر خلاف عمل وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په همغږي به نقدي جریمه شي. په ورته وخت کې ځینې کابل خاریان وی کاندیدان باید د خار د نظم او ښکلا په پام کې نیولو سره خپل پوسټرونه په مناسبو ځایونو کې نصب کړي. دا په داسې حال کې چې د میزان پښپګما د ولسی جرګې د کاندیدانو د هیواد په درویش ولایتونو کې د انتخاباتو کمپاینونه پیلوي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
د تبلیغاتي شرکتونو د بیلبورډونو کارول په هغه ځایونو کې چې خلکو او ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل خاروالۍ د کلتوري خدماتونو مرستيال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل خاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا طرز عمل خود گنجان نیم که یو میتونن از هایم
دا وویل مونک پا کرنلاره که راولی چه دوی کولیش پخار که لبینر نا استفاده وکری و داس زینو که چه خلکو و ترافیکو تا ستونزی جوری نشی حل تا دل خوازو نا کار وخلی. بینرو نا دی پا تاکلش میر ولگوی چه هم خار خراب نشی و هم خلکو و ترافیکو تا ستونزی پیخ نشی. دا غشان دی پر دیوالونو لسٹیکر لرون کو بینرونو لنزبولو هم دده وکری. خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په 3 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې د هم عملی کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه لا 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,06,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول، عامه نظم په پام کې نیول او د مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوي لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي وي چې د خار سیره بدرنګ نه کړي.
اته پلا فرضي ولسوالي د بازي بوسترونه او ارسونه چې د کاندیدان چاپي سلام په تعمیر په کور زیامت استلای دی. هاته ماري دلی په مکتبونو په داسې مساجدونو په دیوالو باندې چې عامل منفعه ځایونه دی الته خاص ټول حکومت کړه دی وغه دیوال باندې زیامت استلای دی الته دوی ته ازیت کوي او دوی ته مشکل راسي. دا خو کار نه دی، باید دا کار ونه کړه.
باید چې په هغه ځکه کې ولګي چې فائدې او چې هغه ځکه جنجال تر پیخهږي، باید چېرته داسې کارونه کا خارم بدرنګي یا په ګډوډۍ بدرنګي یا په بې ځایه ځایه عکسونو باندې خارم بد ښکاري.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویان صابر محمد ټینګار کوي چې د ولسی جرګې کاندیدان باید د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تبلیغاتي پوسترونه په کورونو او تاریخي آبداتو کې ونه لګوي. دا وایي هر کاندید که له دغو کړنلارو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه وبخې. د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو دغه انتخابات لږ تر لږه د میزان یا تلې پر 28 نیټه نه ترسره کیږي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالۍ شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا، سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی، خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کیږي. هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت همغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی کولای شي دغه دوره تمدید کړي. اوس د ولسی جرګې ټاکنو سره دا ټاکنې نه ترسره کیږي.
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تلې پر 28 نیټه ترسره شوی وای. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړي مقررې نشته. د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات، ځای، مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي. بل خو ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان نونه کاندید نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوی دي چې له یو بل سره رقابت کولای شي. په 140 ولسوالیو کې هیڅ شذینه کاندیدان نشته او په 240 ولسوالیو کې شذینه او نارینه کاندیدان نه ول. دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه تر سره کیږي عواقب به څه وي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو خدای دا چې په مشران جوړی کی یو تر درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوی دي چې له بعد مرغه فروس پرې په دغه دورې کې هغه خالی پاتې دي. یعنی موږ د قومي اسنه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو. نو دا به په همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به په سنا کې خالي وي. دوم، ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا له سیاسي اخنه چې هغه راځي کېږي اساسي قانون ته است، کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضروري دي هغه لپاره لوی جرګه باید دایره شي. لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان پکې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده. که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه ترسره کیږي په دې معنا چې بیا هم سبا ته که سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کیږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه نو بیا نه شي ترسره کېدلی.
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت صلاحکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په موضوع خبرې کړې دي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت صلاحکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له صلاحکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایند قادرشاه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې.
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه
دوی د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند روسیه او د غشان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د لمنځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وایي ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتي مسایلو سربیره په پرمختیایي او د غشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمه ییزې همکارۍ او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند لخوا د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبه په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واک مسافي د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولی او پایله ته خوشبینه ده. نوموړی وایي له شک پرته چې دغه ناسته مهمه وه او زه هیله لرم چې که چیرته د سیمې هیوادونه ریښتینې همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړي شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزی بیا یادې ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
دا عراق په خپلواکي سیمه البته په نیمه خپلواکي سیمه کوردستان کې دراتونکو یک شنبه پورس پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري ایجنسی سره رپورت شو زیاته راوړي.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کوردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکي نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه به په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کوردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کوردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کوردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونکړي. د عراق ګاونډیانو ترکیه او ایران هم د کوردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کوردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کوردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشت دي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کوردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی خار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کوردانو تر واک لاندې وي ونیولې. د کوردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کوردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلې دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریځ غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول. د عراق حکومت له بهر نړۍ سره د کوردستان هوایی اړیکې بندې وساتلې چې دې کار او داخلي اقتصادي ستونزو له امله د کوردستان مشر مسعود برزانی بغداد تورن کړ چې په وینا یې په دې ګامونو سره د کوردستان ټول ولس ته ډله ییزه سزا ورکوي. د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې عراقي او د کوردستان سیمې مشرانو په خپلو کې غونډه وکړه او بغداد موافقه وکړه چې له بهر نړۍ سره به د کوردستان ارتباط بیرته برحاله کړي او د دې سیمې د ملکي مامورینو او امنیتي ځواکونو تنخواګانې به ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو په خپله پنځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مزکی وای و نمره لدی دی نمره ورکړه کو چاندې به عزت پراته دی وطن خار بچاندې نو سیز خبر ډیر درناوی هله ده د کوچانو هرزو واوري یا سلام
السلام علیکم رغمنګل خبر کم د خوست ولایت نه رجانا زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولسواری فرات منلري او خیر کورونه دی ولایت نه دي سي او تلني وحنګي دا کورونه نه سي هغه د خدای وو چې ما ور پرې ور چاروا چې دمه ما غاور یې ډېر کوته خاصه په وجو
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول وسم وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخې د افغانستان سیمې و نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل فرشتي جلال زی اورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یوشمیر غړو د مدني ټولنې له ځینې استادو امنیتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره وکتل ولسمشر نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستیز او نور امنیتي مسولینو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پریکمالاتو د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوسټو او نورو پوځي مرکزونو پر جوړولو خبري وکړه د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز پرانیستل سو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن او خبريالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې زیات سهولت راولي د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمین آزادی راجو ته وویل چې په چاردره کې په دې عملیاتو کې یو لس کلي له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي او د سلواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچیاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولې دي د سلواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ویلي پر دې خوشاله يم چې پولیسو د دوو بیګنا انسانانو د قتل په تور مشکوک وګړي ونیول
دوستانو دا مهم خبرونه سره ټکی مو واوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت غوړې کتلې شي اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د تایلند په سلور ارخیزو سیالیو کې نن خپل لومړی لوب د انګلستان په وړاندې پیل کړی دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د تایلند په بنکاک خار کې روانه ده په دې سیالیو کې د قربت تایلند ترڅنګ د افغانستان انګلستان او ماليزیا لوبډلې ګډون لري چې د رواني میلادي سپتمبر میاشتې له 8مې به تر 9مې نیټې د یو بل په وړاندې سیالي کوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې به سبا د جمعې په ورځ له ماليزیا او خپل وروستۍ لوبه به دراتونکې ونې د شنبه په د قربا تایلند په وړاندې تر سره کړی د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي چې د هاشي هارا کرتی ملي لوبډلې ته 13 تنه لوبغاړي ورکړی کړی دي دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړو د غوروي په هدف لتیر سلور ورځو را پدی خو په کابل کې د ولس ولایتونو 1500 لوبغاړو په خپل منځونو کې سره سیالي وکړي چې 13 تنه د ملي لوبډلې لپاره غوړه شول خغلی پیمان وویل چې دغه سیالي نن پای ته ورسېدی هاشي هارا کرتا د تکواندو یو ډول دی چې تازه تازه په افغانستان کې پیل شوی او بدني روزنې فدراسیون هڅه کوي چې خلوب غالي ورته وروزي او د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په لړ کې بنگلاديش پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلاره ومونده دغه سیالیو پایلو به سبا د جمعې په ورځ د متحده عربی اماراتو او دوبۍ کې د بنگلاديش او هندستان د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د 13 شپې په لوبه کې ټاس بنگلاديش وګاټه او په ټاکلو 500 اورونو کې پاکستان ته د 260 منډو هدف ورکړ خو پاکستان ونه توانید چې یاد هدف پوره کړي دغه سیالي د 9 منډو په توپیر بنگلاديش ته بایلو ده که څه هم د بنگلاديش لوبډله تر دې دمه نه توانیدلې چې د آسیایي سیالي او تلولي خپل کړی خو په دغه جام کې وخت نا وخت تر پایلو به رسیدلې ده د آسیا کپ سیالي چې هر دوه کال وروسته تر سره کیږي په 1903 میلادي کال کې پیل شوی او تر دې دمه 14 واره تر سره شوی دی هندستان شپږ سرلنکا 15 پاکستان دوه واره دغه سیالي او تلولي ګټلې ده افغانستان هم چې په دې سیالي کې د پام وړ لوبډله بلل کې ده سرلنکا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو او له هندستان سره د سیالي په مساوي کولو سره د نړیوالو لخوا خورا ډیره وستایل شو
په پام کې د چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره پر ګڼو مسلو خبري وکړي په دې اړه د صالح محمد صالح چمتو کړی ریپورت ورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ګډ پروګرام خبريږي کور کله هم لیدمه باسي
د ترکیه ولسمشر له جرمنی غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقرې تور لګولې چې ښاغلی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمنی د فرانکفورتر الګیماینه سایتونګ ورځپاڼې په ویبسایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمنی باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمنی به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ یې د کردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي، هیله من دی د جرمنی او ترکیه په خرابو سو ډیپلوماټیکو اړیکو کې نوی فصل پرانستل سي. په جرمنی کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمنی ته د شغلي اردوغان سفر به د انقرې او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکیچ د جرمنی د بن په هنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمنی ته زیاته اړتیا لري.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چال چلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمنی د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو ګټو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهمه شریکه او د اروپا لپاره ځانګړې متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په برلین کې له جرمنی او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالر په وړاندې د ترکیه د پولي واحد یعنی لیری ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیه او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامي کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترنګلی سوی دی. تیر کال له برلین سره د اړیکو د خرابې پر مهال شغلی اردوغان د جرمني عمده ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی و او په برلین کې چارواکي تورن کړي و چې د نازیانو غوندي عمل کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د اردوغان دغه سرګندونی غندلې وی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خواړو سره بیا د یغو صحی والی هم ضروری دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خواړو او تغذیه د ملي اجنډا د تخنیکي سکرتاریت مسؤول سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې د حال په کوم شمیر کسان مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري.
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر کې ژوند کوي. موږ او تاسو 44% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو وګورئ تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ تاسو هغه کافي اندازه وده نه کوي. یا که وګورو چې تقریبا 10% زموږ تاسو ماشومان په خوارځکی باندې دغد، یعنی بحران یا هغه الخونه دي مسلې چې ډیر لوی دي.
په دې وروسته کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د خصات لپاره کومه اجنډا جوړه کړی ده کې پاکل معلومات راکړي د څه وخت سره رقم جوړه سو.
په دې خاطر باندې تقریبا په نویم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پیو شو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله دا څه کوم تصمیم پیون نیول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دې باندې بحث شو، شورا وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع ته مطرح کړ او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یو اجنډا جوړه کړي چې هغه ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیه ملي اجنډا. تیر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شو او خپل کارونه مخکې وړي.
بله لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو دومره کسان غریب دي فقر سره مخ دي دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فائدہ وکړي
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پې ور پیدا کوي هغه مشکل حل کوي تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو دپاره کار کوي د تغذیې دپاره کار کوي هغوی د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي ځکه دا موضوع ډیره غټه موضوع ده دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا
کړي بله راځو تاسو د اجنډا برخې ته اوس وزارت تشریح کړئ
همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي د یو چتر لاندې وشي تر څو ټول هغه کسان شریکان که مدني ټولنه ده که دولت دی که خصوصي سکتور دی که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا ډونران دي دا ټول باید د ملي اجنډا هدف څه دی هدف هغه غټ او لوی هدف یې دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځای کې هیڅ افغان د اولګې څخه متاثره نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري ښه غذا ولري دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته فزیکي یا مالي لاسرسی اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي پاکي مغذي تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفع شي او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي په هر وخت موجود وي تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو ښه غذا ولري بیا په ژمي کې ونه لري یعنی همیشه باید موجود دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري مګر دا کار نه دی سوی په دې اکله سوی
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېره زیاته شوې ده جنګ بدبختي د وظیفې کمواله موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ ده دا ټول مسایل سبب دي چې بیسوادي بیکاري دا ټول سبب دي ګرځي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري خواړه نه تنها باید موجودی باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري نو غټ کار باید چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو باید خپل غلجات ولرو خپل سبزیجات ولرو میوې او دا شین ولرو دا ډیر زر مهم دی اول باید دا موجودی د دې پر چې دا موجود شي بیا ډیر ستراتیژیګان نورې موجودي چې وزارت زراعت او نور دوستان په کار کوي څنګه دهقان سره کومک وشي څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي څنګه زراعت میکانیزه شي د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې لپاره د ځمکو د خوړو بول لپاره دا ټول مسایل دي چې زموږ همکاران په کار کوي مثلا خصوصا وزارت زراعت په کار کې دا موجوده ته غذا ده تاسو د غذا موجوده د ډالر نه تامینول شي یاد ده چې باید خپل هواد کې غذا تولید کې یاد ده چې وزینه راوړي دا ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشي دا ولني کې دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیاتې مالی امکانات په جنگ باندې مصرفيږي اول هم دا ده چې باید ډوډۍ موجوده
بله راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دې اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبرو کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره بیا کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه په دې کې ګډون کوونکي څوک و څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه بیا دغه مالی مرستې چا ته سره وکړي
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت عامه روغتیا وزارت بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري یعنی هغه فیصدي کمیږي ورس پر ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري نو دې دې خبره ته متوجه شو هم دې خاطر باندې و چې اجنډا یې دغه کړله او څلور عمده ګروپا یا کټګوري کسان په دې کې شته اول نه چې دولت ته دولت مکلف ده چې د مسلې باندې کار وکړي دوی خصوصي سکتور دی نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډیر غټ عمده رول درېمه خبره زموږ د نران دي یا انکشافي همکاران دي او څلورم ګروپ چې د مدني ټولنه ده مدني ټولنه ډیر زیات رول لري تر څو لکه ملای مامان زموږ ساسو مشتمیګانی ټول د دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استایستوب د تخوي وکړي ول خلکو ته هم چون معلومات ورکړي چې غذا څه ده خغه غذا څه ده دغه مسله نو دا څلور غټ ګروپونه فیرن کار کوي
کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه کارم پایل ک او هدف دا و چې افغان ته صحي خواړه ورسیږي هغه عملی لاسترولنی مرته و
زمږه وزارتونه خو ډیر په خوانه په دې باندې کار کوي هر یو خپل لاسترولنی لري خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی تر څو ټول وزارتونه دا وکړي غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطح باندې دا ټول مسایل د دې پر دي چې بحثونه متمرکز وي تخنیکی وي متخصصي وي تر څو د حل لار پیدا شي ستراتیژیک پلان باندې کار کوي ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي دا ډیره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دا کوي د علماء سره ډیر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین تاغې ته ورکړو هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوي دا ډېر ضروري دی ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یوه اداره جوړه کړو د غذا اداره چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي که حقوقي مسایل دي که قانوني مسایل دي که د ستاندردونو جوړول دي دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلانګزاري وشي
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطحه باندې به بحث کیږي تر څو د دونرانو تمیل کوونکو توجه ورته جلب شي همدارنګه کوشش کوو چې د تخوی ډیره زیاته وشي دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډیره زیاته وشي همدا اوس موږ د بودیجې تحلیل او ارزیابي کوو هر وزارت مکلف کوو هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي هم مالی هم تخنیکی هم عملیاتي مسایل
ډیره مننه
زوینځو سي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خوړو پاک لووریدي د خبرونه د یونسف اواز ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي تربیه خی چاري
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مرسره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي
زه چې چیرته لاره شم د اولاد صفت مم کوم ما سره خود درس تحصیل کړي
ولی ځینی خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده
خو ګورېدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه به هڅه ترسي چې د نورو آزار او خفګان ورته ارزښت نه لري دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوي لري او هر څوک په خپلو نیمګړتیاو پوهیږي خدا سي کسان شته چې خپل نیمګړتیاوي ورته نه معلوميږي او ځان بشپړ ګني چې دا بیا هم ځان او هم نورو تستونځ جوړوي دا چې په هر مجلس کې د ځان او کورنۍ ستای نه څومره معقوله خبره ده او څومره ستونځ جوړولای شي په نننۍ کور کلی خبرونه کې یو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه سهارګل میرزا یې درته وړاندې کوم لمک سره اوسه
درمن اوریدونکو د نړۍ له تاریخي شالیدونو څخه دا معلومیږي چې لویو لویو پانګوالو او پاچاهانو به د ځان ستایلو او د خپل ځان او کورنۍ نوم ژوندي ساتلو په موخه له ځان سره ګوډاکي لیکوالان او شاعران ساتل تر څو د دوی په اړه دروغجن او میړنی تاریخ ولیکي. دې کار به پاچاهانو ته زغ زیات خوند ورکاوه. د دې تر څنګ دوی به د عادي وګړو په نظر کې ځان لوړ او ویاړمن احساسوه. ځان ستاینه هغه اختلالي حالت ته ویل کیږي چې انسان تل د ځان په اړه فکر کوي او په خپل ځان او کورنۍ راڅرخي، کوښښ کوي چې هر چیرې د خپل ځان او کورنۍ یادونه ستاینه وکړي او د خلکو پام ځان ته راواړوي. همدارنګه دوی ته خپل ټول کړه وړه مناسب او ښه ښکاري چې دا بیا د دوی په شخصیت ډیره بده اغیزه پرې باسي او د خلکو په نظر یو خودخوا متکبر شخص معرفي کیږي. داسې کسان شته چې د ځان او کورنۍ ستاینه یا صفت کولی عادت ګرځېدلی وي. په همدې هکله د کابل د مکرویانو اوسیدونکي صدف همکاره ته داسې غږېدلې ده، په ګډه یې اورو.
تر څو چې څوک خپل ځان صفت ونه کوي، ځان ستاینه ونه کوي، چېرته څوک دونه مهمه کیږي نه څوک یې نه پېژنیم. زه چې چېرته لاړه شم د اولاد صفت مې کوم، همغسې خو درس و تحصیل یې کړی، همداسې ما خپله درس ویلی، خاوند مې نو ستاینه یم کوم، صفت یې مګ خاندانی خلک و، همدا اوس د ما نیکونه خانان تیر شوي دي نو مګر صفت وړي او شکر ښه ورونه مېم دي، ښه فامیل مېم ده، نام خدا ښه خاوند مېم ده.
کله چې انسان په خپل وجود کې د یو شي د کمبودۍ احساس وکړي، هغه بیا بیا په خپلو خبرو، حرکاتو او سکناتو کې د هغه شي یادونه کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد موسی وایي چې داسې کسان یې ډېر لیدلي چې اصلا د ستاینې کومه ځانګړنه نه لري، خو په مجلس کې بیا دومره د ځان ستاینه کوي چې ټول مجلس ترې پتنګیږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
داسې مجلس کې ځناسې پوښښ کنه چې اصل نصب معلوم نه، خو مقصد مجلس کې چې بکې ناسې ده پوښښ چاته وخت نه ورکولي او اصل نه خپل هیڅ شی نه پوښښ د ځان ستاینه کوي او د خپل د اولادونو صفت کوي چې دوه ولا خپل ماشومان باندې سه تعلیم کوم او داسې تربیه کوم او عقل چې لاړ شي هغه ماشوم نه پښتنه وکي کنه ال بیت زده نه.
بل خو د کابل د خیرخانه اوسیدونکو سمیرا نوري د عمل غندی وایي چې د هر انسان شخصیت او خواله د هغه د کروڑو څخه سرګندېږي، نه د ستاینه او ایا صفات په وجه. هغه زیاتوي
مجلس کې ناشتي هغه صفات کوي، زه بيخي هغه مجلس پریدم، پرید چې دی خپل صفات کوي. د من کورنۍ کې د سي نفر نشته چې صفات کوي، څوک د خپل عمل نه کوي چې څرقم انسان ده، ضرورت صفات ته نشته. اوس په خانه وخت نه ده چې خلک په صفات مختلف شي، خلک پیږي خې انسان هم کوي بد هم کوي.
د یادولو وړ ده چې ځینې انسانان بیا داسې فکر کوي چې د ځان ستاینه تشویقي بڼه لري او اعتماد په نفس زیاتوي، چې دا خبره دروپوهنې له نظره کاذب اعتماد دی. د کابل د مکریانو سیمې ښوونکي ځلا بارکزی په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
هر عمل هم مثبت اغېز لري هم منفي، نو د صفت هم مثبت اغېز لري هم منفي. نو مثبت اغېز یې دا ده چې کله موږ د یو چا د ښه شخصیت صفت وکړو، هغه چا ته چې موږ مستقیم نشو کولی نصیحت وکړو، د بل چا د ښه شخصیت صفت ورته کوو چې هغه ته عبرت شي او هماغسې یو ښه ترې زده کړي، دا مثبت اغېز. او منفی اغیز داره کله چې د مونږ مشران یو مجلس کې ناست وي یا کشران ناست، نو یو نفر خپل صفت شروع کړي، دا شاوخوا خلک چې ناست دي خسته کیږي، یو د وخت په بیمانه بحث باندې ځای کیږي، دا یو منفی اغیز. صفت کول د چا شخصیت، رفتار، کردار نه بیانوي. هر څومره چې مونږ زه خیم او زه غالمه، نو دا به په صفت نه پټیږي. ښه خلک په رفتار، په کردار، په شخصیت، په اخلاق، په عمل معلومیږي. نو ضرور نه ده چې مونږ کله یو مجلس لاشونو بې معنی بحث باندې خپل وخت هم ضایع کړي او بل چا خبر تم توجه نه کوي یا وخت ورنه کوي چې هغه وغږي.
دا چې په اسلام کې د ځان ستاینه یا د ځان او کورنۍ صفت کول څه حکم لري، د دیني عالم مولوی عطاالله فیضانی نظر مراخسته چې په ګډه یې اورو.
حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې من قال اني عالم فهو جاهل، هر هغه څوک چې وایي چې زه عالم یم پس هغه جاهل دی، ځکه چې عالم الله پاک ده. نو بنده ډېر عاجز او ضعیف وي او د ځان ستاینه دا د شیطان صفت ده، ځان تر نورو غوره ګڼل دا ګناه ده. خپله دموږ تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې دی رحمت للعالمین سو، سید الانبیا سو او محبوب رب العالمین سو، نو به هم خپل ځان تر نورو غوره نه ګڼ. او کله به چپښتنه هم ځینې وسوسې ته څوک د به په ډېرې عاجزۍ سره ویل چې انی عبدالله، زه یو بنده د بندګانو یم، څوک چې توضع کوونکی وي هغه الله پاک خوښوي.
خو ګوریدونکو راځي چې پوښو چې عام خلک د ځان ستاینې په اړه څه نظر لري او ځان ستاینه څنګه عمل ده د خلکو نظرونه پرې اورو.
نو مدار نور پاچا د دې سبزی ما د ځان صفات کول د عمل د چوبل سړی باید ته صفات وکي خه کارونه او که چوبل د صفات وکي او خپل د ځان صفات کوي او په کوران نو غم بیا مزار کوي.
نوم بختیار در ځان قیمت دا ډیر ښه عمل د زمنګ د ژوند پیشرفت کوي او ځان خپل چې وسته یو منګ یو کار کولای شو ډیر ښه عمل دی ځان ستاینه اعتماد په نفس زیاتوي.
نوم می عبدالسمد ده تخلص رستم کوم د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د ملک خیلو د کلوسین دین کیمپ. اصلا ځان خودنه د انسان سر نه خای ځکه دغه عمل شیطان کړو.
هر انسان د ځان ستاینه حس لري او په ځینو کې کم او په ځینو کې بیا دومره زیات وي چې پرته له ځان او خپل کورنۍ نور څه ورته ارزښت نه لري. دا چې ولې ځینې خلک له حده ډیر د ځان ستاینه کوي او د دې عمل د مخنیوي لپاره باید څه وشي د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړي.
استاد لمړی پوښتنه مداسې مطرح کو چې د ځان ستاینه یعنی څه او ولې ځینې خلک ځان ستایي ډیر.
مننه. سلام. ځان ستاینه یعنی د خپلو په شخصي صفاتونو او ځانګړتیاو باندې ډیر ټینګار او د ټولو په وړاندې د یادونه او پرملا کول. دغه یو ډول خاصیت دی چې ځینو پوهانو له نظره په ټولو انسانانو کې شته او ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان په صفت اخته دي. ځینې کسان په تظاهر سره په خپل شکلونو کاروي ځینې کسان په بیانولو سره کاروي. د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزد کیږي په جامعه کې. یو شمېر نور لمرونه په نور پورې مربوط دي. مثلا په ټولنه کې موږ چې کله څوک ونه مني موږ کېدای شي خپل ځان ته پناه راوړو خپل ځان ته مخه وکړو. په ټولنه کې چې کله نور ګورو په همدې صفت اخته دي موږ کېدای شي زده کړو ترې. دا لمرونه دي.
ښاغلی استاد، آیا دغه ځان ستاینه رواني ناروغي ویلی شو ورته کنه؟
که په ټیټه سطحه باندې او ابتدایي حالات کې وی دا رواني ناروغي نه ده او کوم ستونزه نه لري. طبیعتا ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان صفت کوي، هغه کې مشکل نشته. دی ولی هر کله چې لنیمایي وراخو اوړي یعنی د کله چې څوک مثلا راځي لس دقیقې خبرې کوي پنځه دقیقې خپل صفت کوي بیا نور معنا دا ده چې دا سړی یو ډول تکلیف لري.
دا د ځان ستاینې ستونزې ټولنې ته څه ویلی شي تاسو؟
اول به دا وي چې خپل شخص د نورو نظر لږ راغورځوي. هیڅ هغه څوک چې د بل چا صفت ته آمده نه دی اوري او د پی په زور خپل صفات اوري د دې په ملګرتیا کې او د دې په اړیکه کې دوامدار ضمانت وجود نه لري. یعنی یو نتیجه اخلو چې د ډیر ځان صفاتي یو نتیجه د رابطو خرابیدل دي. نور په ټولنه پورې هم راګرځي، په نور وګړو پورې هم راګرځي. دا کول شي مثلا په ټولنه کې ځینې ځانګړي صفاتونه خصوصیات منځ ته راوړي چې هغه هم په نور کې هم دته مشکل ایجاد ولې وسی. د دې یو سالم شخص په نظر خلکو ته نه ورځي. دا هم غوښتنې چې دای منځ ته راوړل شي نه همدغه کورنۍ ته دې په خپل خالي دی خپل کورنۍ ته پناوړي خپل نیکونو ته پناوړي خپل هیڅوک هم نه دی. په واقعیت کې دې مجبور دی خپل ځان د صفات لپاره چې واقعیت کې هیڅوک نه دی دی باید یو څوک اوسي د خپل نیکونو صفاتونو راخلي خپل ځان کې اچي. مثلا زمونږ نیکونه داسې وزما پلرونه داسې وو. دا هغه ټول شاند چې عمیقا د انسان خلاق کاری ویل رواني اړخ او دستون زده.
د دې عمل د مخنیوي لپاره څه باید وشي او ټولنه باید څه وکړي؟
ټولنه باید یو ډول انتقادي تفکر سره بلد شي او زده کړي. مونږ د اطاعت روحیه ډیره زیاته لرو تر انتقادي تفکر په خپل ټولنه. کټورونه وشي کولای دا خصوصیتونه زده کی چې دا البته لند کار نه دی او مهال او منځمهال کارونه دي. یو څه وخت پورې دا ټولنه دا خصوصیت زده کی بیا هر څوک ورته خپل صفت نشي کولای ځکه دا ټولنه انتقادي برخورد کوي. اثر د ټولنه پاک لبند دا ولې د اشخاصو پرابطه باندې دا چې په خپل شخص تر څو آگاهی ته ونه رسیږي لدی بد او شوم صفت نه خلاصيږي تر څو زمونږ د آگاهی کچل وړ نه شي چې دا هم مهال او منځمهال لار ده مونږ دغه خصوصیت نه خلاصېدل متاسفانه.
وی یو لند پیغام هم تاسو واخلو چې هغه کسان چې د ځان ستاینه کوي خپل کورنۍ ستاینه کوي هغه ته څه ویل لري؟
کسان چې خپل صفتونه کوي دوی د پوزي چې هغه څه چې وایي کېدی شي 2% رښتیا وي، 98% نور دوی غیر واقعي خبرې کوي. په دې د پوزي دوی چې هر څومره د خپل ځان صفت وکړي خلک ځان ته متوجه کوي دوی ډېره خلا لري. په دې خاطر باندې د خپل صفت ډېر باید ونه کړي. کېدلی شي ستاسو دغه جوړ شوې کاذبې ماڼۍ په ډېرې وړې او جدي منطقي وینا سره ټول راونړي او ستاسو ټکي خراب شي. په دې خاطر باندې دې مسله کې باید ډېر حساس او جدي اوسو.
ډېره زیاته مننه کوم.
درمن اوریدونکو د ارواپوهانو په اند 80% ځانځاني یا په ځان ډیر راڅرخیدل ارسی بڼه لري او باقی نور د ژوند او چاپیریال اغیزه ده. نو دا سې ځنګړونو ته نه باید په خه یا بد سترګو وګورو. دا د بشریت او طبیعت تکامل پایله ده. خو ګوردونکو په دې هیله چې ځان په خپل خو کړنو او خپل خې استعداد سرګند کړو خپل خبرونه پام دی ځای پای ته رسو. تر بیا خو وخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.